ستړي مشه ای ز تاسو قربانه او نزه شهید تاسو نن یې خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ د مې میاشتې درېم نیټه کال 2023 دی د مهال وخت شوې دی په افغانستان کې د مخامونی مې پښتونخوا کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس په جدي په نننې خبرونه کې د رسنی ازادي په نړیوال ورځ غږی کو د افغانستان خبريالانو مرکز افغانستان جرنالست سنټر په خپل وروستي راپور کې دا ویل دي چې د په افغانستان کې د رسنیو ازادي سرغړونی شوې دي او یو څلو شپک دي شپې سبت شوې دي چې په کې دوه او یا پیښې خبريالانو ته د غواخونو او څلور شپې ته د زندانی کېدو قضیه دي. افغانستان د بی پولی خبریالانو د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله کوم انډیکس چې د نړیوال انډیکس په هغه کې ویلي چې یو څل اتیا هیوادونو کې د تیر کال په پرتله 22 درجه نور هم افغانستان چې شوی دی او د یو څل 25 سم نمبر څخه دا محل یو سلو اته او یایم نمبر تره غورځېدلی دی. همداراز د افغان طالبانو ځینو مشرانو ویلي دي چې د رسنۍ ازادۍ دوی قدر کوي او د رسنۍ ازادۍ د دوی د چوکاټ مطابق باید وي چې دغه چوکاټ څه دی په دې به هم نن غږیږو او خبرې به کوو. خو د افغان رسنیو څارونکي وایي چې واکمنه طالبانو یا طالبان انتقاد زغملی نشي د بهرنۍ میډیا خبرولو او د دې ترڅنګ ځایی میډیا باندې بندیزونه لګیدلې دي او داسې نور ګنشمیر بندیزونه چې په کومې رسنۍ چې په جلاوطنۍ کې کار کوي د هغوی سره همکارۍ څخه هم منع شوې دي او په رسنیو کې د ښځو پر ګډون محدودیتونه لګیدل شوې دي. په خبرونې کې به د میلمنو سره په دې موضوع په تفصیل سره غږیږو. هیله ده چې د خبرونې پایا را سره مل پاتې شئ او زموږ سره به قدرمن میلمانه افغان خبريالان ملګری کیږي د هغوی سره به غږیږو بحث بکوو په دې موضوع باندې. نو هیله ده چې د خبرونې تر پایا را سره مل پاتې شئ. زه یو لړډه د ماخلو د میرو سبا د میلمنو سره خبرې پایلو. یا واری بیا هم ستړي مشي او هیله ده چې جوړ روغ وسی. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او غواړو چې په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ باندې وغږی ګو څومره بدلونونه تاسو خپل لیدونکي تاسو وینئ چې د افغانستان رسنیو کې راغلي دي او د دې ترڅنګ دا چې هغه بندیزونه چې لګیدلې کوم بندیزونه دي او د میرمنو خبريالانو څه حال ده. په دې ټول موضوعاتو باندې بغږی ګو څومره افغانستان کې رسنۍ اغیزمنه شوې دي او د رسنۍ ازادي د محل په کوم ځای ولاړه ده زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی عمر لمر صاحب چې افغان خبريال دی او د هغوی سره بغږی ګو. ستړي مشه په خیر راغلی عمر لمر صاحب.
مننه. السلام علیکم تاسو ته تلویزیون ترنو لیدونکو.
وعلیکم السلام په خیر راغلی لمر صاحب. نن د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ ده او د افغانستان په تړاو ریپورتونه را روان دي چې هلته اوس هم د رسنیو ازادۍ څخه سرغړونی کیږي. تاسو افغانستان کې رسنیو ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه سره چې تاسو یادونه وکړه. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده او پړم یو موضوع ته په لومړی کې اشاره وکړم. په 2018 کال کې کله چې موږ په افغانستان کې وو نو د اگست په 15مه یا د هغه مخ کې کله چې مختلف ولایتونه سقوط کوو، نو هغه رسنۍ کې چې مونږ کار کوو هلته معمولا جلسات په دایره دل چې مونږ څنګه وکولای شو که نظام تغییر وکړي، نو خبرونه خپل د خبرونه جوړ کړي چې د راتلونکي نظام خلاف نه یا د دلیل سبب ونه ګرځي چې مونږ دا خبرونه بند شي. نو په هغه وخت کې مونږ په داس خبرونه کار وکړ چې مونږ نشرات بند شي کچیر نظام تغییر کړي. نو هغه وخت نه مونږ ته دغه ذهنیت را پیدا شو چې د مطبوعات ازادي په افغانستان کې د خطر سره مخ ده او سبب د مطبوعات ازادي لمنځه ځي. قسم په تیر نظام کې هم د مطبوعات ازادي لپاره دومره ډیر کار نه و شوی، خو د طالبانو د حاکمیت وروسته د مطبوعات ازادي خطر سره نور هم مخ شو، یا هم د مطبوعات ازادي ورځ تر بلې په کمیدو شو. او دا مهال مونږ تاسو ګورو چې همدارنګه د بي پولیس سرحدانو د بي پولیس خبريالانو هغه کوم انډیکس چې تاسو ولرئ کې هم افغانستان راکته شوی دی. که هم په 2020 کال کې هم د تیر نظام په وخت کې مونږ یو سل دوه ویشتم مقام کې افغانستان ځای درلود د یو سل اتیا هیوادونو څخه، خو دا ایسا ایسا راکټ شو تر یو سل اته اویاوم پورې. او څرنګه چې مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې دا مهال په رسنیو باندې ډېر سخت بندیزونه دي او خبریالان یا رسنۍ نشي کولای چې په هغه ډول چې غواړي چې حقایق وړاندې کړي هغه وړاندې کړي. او همدارنګه خبریالان هلته د خپلو کارونو څخه په مجموعي توګه دوی راضي نه دي، خو دوی کار کوي د لپاره تر څو کولای شي چې د خپل کورنۍ لپاره نفقې او څه تیار کړي. خو د خبریالۍ کار چې هلته باید څرنګه وشي هغه سره هغه د رنګونو سره مخامخ دی، او همدارنګه مطبوعات هم د طالبانو د واکمنۍ د سخت څارنې لاندې دي. او مونږ تاسو شهیدو څو ورځ وړاندې دوه رسنۍ بندې هم شوې، همدارنګه په تیر کال کې یو څه شپږ دېرش د 2023 د مې میاشت څخه تر اوسه پورې یو څه شپږ دېرش پیښې ثبت شوي دي، په هغه کې درې خبریالان په تیر کال کې په مزار کې وژل شوي دي، یو هم په کابل کې وژل شوی دی. په مجموع کې د خبریالانو او د مطبوعاتو عمومي وضعیت په افغانستان کې چندان ښه نه دی او لا په خرابېدو دی. په دوی باندې د محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي.
لمر صاحب، ستاسو سره به بحث ته دوام ورکوو. او دا چې خبریالان ځپل کیږي، دوی ځورول کیږي، یا په دوی باندې فشار اوسل کیږي، په دې به هم په تفصیل سره غږیږو. زموږ سره په خبرونه کې فایزه وهاب یوسفزی هم ملګری شوې ده. دا مهال د ټلیفون په کرخه ده چې هغه هم یو افغان خبریال ده، او د هغوی سره غږیږو، د هغوی څخه پوښتنه کوو، او همدغه پوښتنه د هغوی نه هم لرو چې هغوی دا مهال څنګه ګوري د افغانستان رسنۍ او تاسو ازادي ته. ستړي مشه په خیر راغلي اغلی یوسف زی.
سلامونه سهار مو په خیر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو دیدونکو او اوریدونکو ته.
او راز مو په خیر اغلی یوسف زی. دا مهال تاسو افغانستان کې د رسنۍ او ازادي ته څنګه ګوري، څنګه پرتاله کوي؟
دا مهال د افغانستان رسنیو ته سره د دې چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې د بیان ازادي او د رسنیو برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. لسګونه تلویزیونه جوړه شو او لسګونه چاپي رسنیو فعالیت پیل کړی و، خو د طالبانو له راتګ سره د رسنیو وضعیت خراب شوې دي. لسګونه رسنۍ وتل شو، خبریالان وطن پریښودل، او د بیان ازادي غږ پټې شو، او داسې رسنۍ اوس شته چې هغوی نشرات نه لري او نشرات یې بند شوې ده. ځکه چې یو لس رسنۍ ده چې هغې اسلامي خپرونې هم نشروي، له دې کبله هغه بند شوې ده چې هغه هم له یو جهادي کس څخه دی. په هغې کې خو سندرې نه خپره کیږي، په هغې کې خو کومه تفریحي پروګرام نشته، لیکن دومره وضعیت خراب شوې ده چې هغه هم تړل شوې ده. نه هغه ډېری ډېری کسان چې ډېری خبریالان چې په رسنیو کې کار کوي، لکه شزینه چې ده، هغوی اوزور شوې ده، اقتصادي وضعیت ډېر شوې ده، او حتی په څو ولایتونو کې د شزینه غږونه نشته. مونږ ګزارګرونه نه لرو، او ډېری رسانی بند شوی ده او دیر رسانی مشکلات څخه دک دی او یو ډیر دردون کې او غمجن خبر ده چې کله چې د هغوی تصویر راځي په هغوی تصویر کې سانسور وي او یو منفي خبره چې وي چې د هغوی پرزوی دوی نشي نشتولی دا د ډیر دردون کې خبره ده او زه د یو خبریال په صفت ډیر غمجن یم او ورسره بلې زما تشویش دا ده چې ورسره بلې ازادي بیان سلفیږي او د ازادي غږ خفکیږي او ورسره بلې مشکلات ډېریږي.
استاذ سره به هم غږیږو. اغلی یوسف زی ډېره زیاته مننه چې را سره ملګری یې په خبرونه کې. بیا هم د لمر صاحب ولوري ته ځو. لمر صاحب د رواداري سازمان یو وروستی رپورټ راغلی ویلي دی چې د افغانستان د جمهوري اسلامي دولت د قوانینو له مخې معلوماتو ته لاسرسی د دغه هیواد وګړو لپاره د یو بشري حق په توګه تضمین شوی و، خو طالبانو وخت بیا راستنېدو سره سم اساسي قانون هم لغوه کړی. تاسو به هم خبرې او د نورو تړونونو قوانینو په لیکولو یې عملا دا ټول ځنډولې دي چې په دې ترتیب د مهال معلوماتو ته د لاسرسي د تضمین لپاره هیڅ د سکوم روخانه یا غیزناک چوکاټ نشته چې هغه حقوقي چوکاټ وي. تاسو دغه حالت ته څنګه ګوري؟ څومره دغه سي یو حالت چې هغه روخانه نه دی خبريالان د ستونزو سره د ننګونو سره مخ کوي؟
او که کوه یو چې پتیر نظام کې هم مونږ چندان دی اطاعت ته هم د لاسرسي په برخه کې کوم خبرو نه درلودل، یعنی چې خبريالانو د پخوا یعنی د دوري مولسیزو کې د اطلاعات د لاسرسي په برخه کې ستونزه سره مخ ول. هغه کوم معلومات چې باید د خبر اعلان سره شریک شي هغه نه دي شریک شوي. نو فکر کوم د حاکم نظام په حتی چې کوم تاکیدات ویل وسی دي او دوی هم اساسي قانون نه مني او هغه هم لغوه شوی دی یا هم لغوه کوي. نو په دغه وجه باندې د دوی څخه هیڅ څه مهم نشي کېدی، ځکه دوی پر اتک سره په ټول نظام کې په ټولو برخو کې عمومي تغییرات راغلل او همدا مهال هغه معلومات د رسنیو لخوا د مطبوعاتو لخوا خلکو ته وړاندې کیږي چې هغه معلومات چې د شته نظام د شتون لپاره، د سوال لپاره، د دوی مثبت تبلیغ لپاره خبرونه دي یا هم اطلاعات دي هغه د دوی سره یوازې شریک کیږي. او څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې دوی اجازه نه ورکوي چې هغه کوم منفي خبرونه یا کوم خبرونه چې دوی په نفع نه دي هغه په تلویزیونو کې نشرات ته وړاندې شي یا هم پر مختلف رسنیو کې. نو په دغه وجه باندې یعنی چې دوی اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د خبريالانو څخه مکمل هغه څخه اخیستی دی، هغه شیان هغه موضوعات د مختلف رسنیو لخوا نشریږي چې دوی غواړي. او دلته فکر کوم په دا مهال په افغانستان کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هیڅ شی شتون نه لري او همدارنګه زه مطمئن یم چې هغه خبري اعلان چې همدا اوس مهال موږ د افغانستان څخه ګوري دوی هم زموږ سره په دغه موضوع باندې موافق دي چې دوی همدا مهال هیڅ د معلومات یا اطلاعات د لاسرسي برخه کې هیڅ معلومات نه لري یا دوی سره معلومات نه شریکول کیږي. همدا د پتیر حکومت کې هم وکوي الته هم د څه نومې شتون درلود خو په عملی توګه شتون نه درلود. خو په دا نظام کې هم نومی نشته او هم عملا شتون نه لري.
تیره ورځ هم دلته په واشنگتن ډی سی کې د خبريالانو نړیوال مرکز چې آی سی اف جی دی دلته یو غونډه تیار کړی و هغه کې مې ګډون هم وک او هغه هم د خبرې ته اشاره وکړه. کوم افغان خبريالان چې وو هغه ویل چې په تیر حکومت کې هم دوی به ټلیفونونه کوله حکومتي چارواکو ته هغه ځواب هم نه ورکوه. نو دوی هغه وخت وخت هم معلوماتو ته د لاسرسي په لړ کې ستونزې درلودې، خو اوس چې کوم سانسور روان دي او کوم بندیزونه دي او د دې ترڅنګ اطلاعاتو ته لاسرسي هم ډیر زیات محدود شوې ده، دوی ډیر زیات ستونزې او ننګونې لري. خو بیا دوی د ټولنیزو رسنیو موضوع ته هم اشاره وکړه چې ټولنیز رسنۍ دوی سره ډیر زیات مرسته کوي، خو په دې به هم غږی کو. خو دغه کوم ریپورت چې ما تاسو ته د دې غونډې ذکر وکړو چې په واشنگتن کې د خبريالانو نړیوال مرکز او عامو ټلویزیون په همکارۍ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ په اړه یو ځانګړې غونډه شوې ده چې افغان خبريالانو ورته وویل چې د طالبانو واکمنۍ وروسته دوی او ځایي خبريالان په ګډه افغان ولس ته بهر نه خبرونه رسوي. دوی وایي چې له طالبانو لویرې د خپلو خبريالانو نامې نخ کار کوي او په بهر هوادونو کې مشت افغان خبريالان په هواد کې د نننه خبريالانو سره ګډ کار ته د هایبرید ژورنالیزم یا ژورنالیزم کلمه کاروي. زه په دغه ریپورت کې تاسو ته نور تفصیل می راغونډ کړی دی، دا په ګډه سره وګورو او بیا به لاړ شو نور هم دغه بحث ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ وروسته پر لپسې ریپورټونه وایي چې یاد هیواد کې د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې خبريالان او رسنۍ په آزاده توګه خبرونه نشي ورکولای. افغان خبريالان وایي اوس یې هایبرید ژورنالیزم ته مخه کړې ده، مطلب دا چې له هیواد بهر او په هیواد کې دننه په پټه معلومات راغونډوي.
هایبرید میډیا ځکه مهمه ده چې طالبان غواړي هر څه کنټرول کړي، هر هغه چوپ کړي چې د طالبانو په خوخه نه غږیږي. دا مهال موږ د هیواد په هر ګوټ کې خبريالان لرو. زموږ 50% همکاران درنه په افغانستان کې دي، خو ایډیټران او 50% همکاران مو له هیواده بهر دي. موږ هر ورځ له لسو هم زیات ولسی وګړو غږونه په پروګرامونو کې خبرو.
په افغانستان کې خبرونو ته د لاسرسي بل لوی لار ټولنیزې رسنۍ دي.
در جامعه کې مردم صدایش گرفته شده و تلاش
وجود داره ټولنی کې چې د خلکو غږ چوپ شوی او د طالبانو په څیر ډلې دا هڅه کوي چې د اړیکو او خبرو لارې وتړي او چینلونو باندې بندیزونه ولګوي، نو ټولنیزې رسنۍ د خلکو لپاره یو لوی فرصت برابر کړي چې هر یو تن په خپل یو رسنۍ وي او خپل خبره او غږ ولدي او رسنۍ سره په اړیکه کې وي.
رسنۍ ټولنیز در افغانستان یو فرصت استثنایی را ایجاد کرده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز افغانستان جرنالست سنټر په خپل وروستي راپور کې وایي چې د 2023 کال مې میاشتې راهیسې تر اوسه د رسنۍ د ازادیو څخه د سرغړونې 1,000 پیښې ثبت شوې دي، چې په کې 2 پیښې خبريالانو ته د ګواښونو او 4 شپېته د زندانی کېدو قضیې دي.
Unfortunately, I have to say that Taliban detained a number of our colleagues.
له بعد مرغه زه باید ووایم چې طالبان زموږ ګڼ شمیر همکاران نیولي چې پکې ځینې له شپږو میاشتو هم زیات مودې راهیسې په بند کې دي، ځینې شکنجه شوي او په زور ترې ویډیوګانې اخیستل شوي دي. موږ خپل هڅه کوو چې د خپلو خبريالانو شناخت پټ وساتو.
د بی پولی خبريالانو د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال انډیکس کې افغانستان په 1,000 هیوادونو کې د تیر کال په پرتله 22 درجه نور هم چټ شوې ده او د 1,250 نه 1,280 تر غورځېدلې. د افغان طالبانو ځینو مشرانو ویلي دي چې د بیان ازادي تر حق ځای شته چې د طالبانو په جوړ شوی چوکاټ برابر وي. خو د افغان رسنۍ څارونکي وایي واکمنه طالبان انتقاد ازغم نه لري، د بهرنۍ میډیا خبرول یې منع کړي، ځایي میډیا د بندیزونو سره مخ ده او وایي چې پر طالب چارواکو نیوکې له جلا وطن رسنیو سره له همکاري منع شوې دي. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دیوی ګران ولیزون خو اوریدونکو خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری دی په خبرونه کې د مهال عمر لمر صاحب او همدارز فایزه وهاب یوسف زئی. فایزه تاسو ولورې ترازو تاسو که خپل شخصي کیسه زموږ سره شریکه کړئ. تاسو کوم رسنۍ سره کار کوو افغانستان کې او د دې ترڅنګ ولې افغانستان ووته؟ البته که غواړئ چې زموږ سره شریک کړئ دغه خپل شخصي کیسه.
ما د هیواد خصوصي سوره ثانوي کې کار کړی ده، خو زما ورستی دنده ملي تلویزیون سره وو. د ملي تلویزیون د مهم پروګرام سهارنۍ خبرونه زما وو. د طالبانو د راتګ سره سم تلویزیون په تک بند شو او په هماغه لومړۍ ورځ زموږ پر مخ د کار دروازې بند شو او اخترونه هم ورکړل شو. نو ځکه مې هیواد پرېښودل او د طالبانو د راتګ سره میرمنو ډیره مبارزه کړې ده او ډیرې اعتراضونه هم کړې ده. میرمنې له ستونزو سره هم مواجه ده. زه هم د یو خبریال په صفت هلته زما ژوند ډېر د مشکلاتو څخه ډک وو او زه اوس په امریکا کې یم او په ډېرو مشکلاتو سره درته راغلی یم.
اخلی یوسف سی ستاسو سره به هم غږیږو. عمر لمر صاحب ستاسو نه هم ورته پوښتنه لرو. الوقت که تاسو مناسبه ګڼئ چې موږ سره دغه او زموږ د لیدونکو سره دا معلومات شریک کړئ چې تاسو ولې له افغانستان وتی. فایزي ویل چې دوی ته نور اجازه نه و چې کار ته ولاړ شي او د کار دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې. تاسو ولې ووتلې؟
ډیره مننه مناظر جانې. په مجموع کې کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2018 کال کې افغانستان د افغانستان واک واخیست، نو په هغه وخت کې ټولو ته دا جوته و چې هغه قوانین چې دوی غواړي پلی کړي او خاصا پر اسنۍ باندې زموږ ته چې پر اسنۍ باندې ډیر اغیزه وکړي او موږ باندې شکول چې په هغه ډول چې غواړو نور خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. نو موږ خپل ټول هڅه وکړه تر څو د هیواد څخه راوځو. موږ کولای شو چې د هیواد څخه بهر به هم پر اسنیز ډګر کې خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو. او همدا دلیل شو چې زه د افغانستان څخه راووتم او زنن په دې خوشاله یم چې د افغانستان څخه راوتل یم، ځکه چې زما مسلک الته په افغانستان کې د خطر سره مخ شو او تاسو معلومه ده چې امدا محل په افغانستان کې واځي د طالبانو د راتګ سره په یوشتم کال کې تقریبا 4300 خبر اعلان خپل دند له لاس ورکړي. نو امکان یې درلود چې زه هم په هغه کسانو کې ومه چې خپل دند له لاس ورکړم. نو په دې وجه راغلم د افغانستان څخه راووتم او مطمئن مې چې زما ژوند هم د ژوند ته به هم خطرې کړي. چیرې موږ حقایق بیان کړو نو زموږ ژوند ته به هم خطرې همدارنګه چې متاسف ورو چې ډېرې خبرې اعلان وهل شوې دي، ډېرې خبریان زندان ته تللي دي. نو په دې وجه زه د افغانستان څخه راووتم او اوس هم دلته موږ خپل رسنیز کارونه باندې کار پیل کړی دی او ان شاء الله چې بیا به هم خپل هیوادوالو ته د همدې مطبوعاتي لګر څخه حقایق وړاندې کوو او د دوی سره یو ځای اوسو.
سمه د دې زیاته مننه لمر صاحب چې تاسو راغلي زموږ سره په پروګرام کې مل شوې او تاسو ته بریالي توب غواړو. خې چاري ولري. اغلی یوسف سی تاسو نو روسي پښتنه تاسو د مهال خزینه خبريالانې چې په افغانستان کې د کومو چیلنجونو سره ویني؟
خزینه خبريالانو من دې په مشکلاتو باندې مواجه ده. نمرنې کلنج د نقاب اچول دي. په ټولنیزو خبرونو کې پرې بندیزونه لګولې دي. لنارینه همکار سره کار نشي کولی. تګ راتګ پر مهال باید دقت نه کار واخلي او مجبور دي چې کار پرېږدي او فشارونه تهدیدونه ډېر دي. د ښځو د حقو لپاره ځینې همیان د اسلامي همیان چې دی هغه اتیری و هی خو طالبی نه مني. د شزو فعالیت ورس تربلې کمزوري کیږي خو متاسفانه چې څوک د هغه اقات ناوري. تکیده شي یو څو خبرې په دلی هم وکم تاسو اجازه وي.
هو مهرباني.
خانم‌ها که در افغانستان فعلا در رسانه کار میکنن متاسفانه با مشکلات زیاد مواجه هستن و یکی از مشکلات عمده اونا که هستن باید زمانی که به تصویر می آین ماست به صورت خود داشته باشند که ما از آزادی بیان صحبت می کنیم. این آزادی بیان گفته نمی شود. امروز که 3 می است و روز آزادی بیان است، هیچ آزادی بیان وجود ندارم. ما در 16 ولایت شاید از این هستیم که صدای خانم‌ها خاموش شده. مثلا ولایت هلمند است، زابل است، پکتیا است، خانم‌ها آوازشان بلند نمیشه و نمیتونن که گزارش ارائه بکنن.
اولی یوسف زی زبدا ترجمه هم که ما دلیدون کو سره به دې ترجمه هم شریکم. اولی یوسف زی وای چې دا مهال په افغانستان کې په خزینه خبري اعلان وباندي سخت بندیزونه پلی شوې دي د طالب واکمنو لخوا چې په شپارس ولایتونو کې چې د هلمند، زابل او پکتیا په ګډون دي، په هغه کې د میرمنو غږ بیخي چپ شو د یو د میرمنو غاګ نخ پریږي. تاسو دوام ورکړي اغلی یوسف زی.
نو فعلا شاهد هستیم که 80% از خانم ها 80% از خانم ها بیکار هستند و اینا با مشکلات روانی و روحی مواجه هستند، به خاطر از اینکه اینا کسانی بودند که در خانواده های خود تنها کسایی بودند که در رسانه ها کار میکردن، ولی متاسفانه فعلا در یک وضعیت بسیار بد در افغانستان و پاکستان به سر میبرند.
آقای یوسف زی وای چې دا مهال 80% میرمنی بیکار په کور ناست دي، د هغه میرمنی وی چې هغه د رسنیو سره کار کوي، په نورو برخو یا څنګه کې کارونه کول، دوی د رواني او روحي حالتونو او بیماریانو یا ناروغیانو سره مخ شوې دي.
بله، و همچنان باید یادآور شم که فعلا هیچ پروگرام تفریحی بر خانم‌ها وجود ندارن و یکی از مشکلات بزرگ سرای خانم‌ها است. اونا حق از این ندارن که به تفریح همراه خانواده های خود برن، چی بسا که اونا بیان از حق و حقوق خود دفاع بکنن و در مورد آزادی بیان فعلا صحبت بکنن.
تشکر، زنده باشین خانم یوسف زی. یوسف زی ویل چې دا مهال تر ټولو نور لوی ننګونی چې هغه پر رواني توګه میرمنې زپیغه داده چې دوی حتی د خپل کورنۍ سره د تفریح اجازه نه لري چې بهر یو چیرته تفریح ته ووزي، او دا د کار او دا نورې مسلې خو ډیر تر شا پاتې دي، خو حتی هغوی د خپل کورنۍ سره نشي وتلی. موږ به ستاسو سره او د نورو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو. زموږ سره به قدرمن میلمانه هم راځي په پروګرام کې. زو یو مرکه ولوري ته چې د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل بی رحمانه دي. میرمن بیل یل امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د رسنیو د ځپلو څخه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ پوه نشي په افغانستان کې ستر سره کیږي. راځي چې د سیمه اولا جلالزی چې دغه مرکه ور سره کړی د پګړ سره وګورو.
وقت د طالبانو لرسید ورسته په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول بینې څه بدل شوې دي؟
د 2018 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بې رحمانه دي. که څه هم طالبانو د 2018 کال په اگست کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کېږي، خو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. موږ د خبریالانو د نیول کېدو، د څو مواردو او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو. سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي، او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بنده شوې ده. بناند کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د رسنیو ځپل بی رحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې لمخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
فکر کوم موږ ټول پوهیږو چې په نړۍ کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول په اړه چې ترسره کیږي د مقابلې یوه وسیله ده، خو تر دې زیات هغوی دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
څه فکر کوئ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په یوه هیواد کې څه رول ادا کولی شي؟
په افغانستان کې آزاد رسنۍ ډیر څه کولای شي. ښکارا ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یو ستر بشري کړکۍ سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمی بدلونونو له امله زیاتېدونکي ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکېچ په وخت کې آزادو رسنیو او مطبوعاتو ته اجازه او د بی طرف معلوماتو خپریدل ډیر مهم دي، ځکه همدا معلوماتي چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوئ چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
زه وایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډیر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوس مهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو څه باندې دوه نیمو یا تقریبا درېو کلونو کې تر ډیره د رسنیو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کیدلی شي؟
نړیواله ټولنه له ښځینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولی شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولی شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ به له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د ښځینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ همدارنګه په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسې.
من کوم مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا ساده مهال زو د خپل بلې قدرمنې ملمنې روبینا همدر د ولوري ته چې د افغان کینیډین وومن فور ګلوبل ادارې مشهده ستړي مشه په خیر راغلي اغلي همدر.
سلامونه تاسو ټول قدرمنو کتونکو ته.
وعلیکم السلام روبینا همدرد، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ، موږ په دې موضوع هم غږیږو خو په ځانګړي ډول غواړو چې د میرمنو حقونو باندې هم وغږیږو، چې دا مهال افغانستان کې میرمنو خبریالانو باندې هم سخت بندیزونه لګیدلې دي. تاسو د افغانو میرمنو حقونو ته څنګه ګوري، څنګه ارزوي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې؟
مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده او څرګنده ده، ډیری فرمانونه چې د طالبان لخوا متاسفانه په دې وروستیو کې صادر شو، هغه ارکمګه یو عمومي سنجش ورته ولرو. 200 شاوخوا فرمانونه صادر شوي دي چې نوي او ډیری ښځو پورې اړه لري، د ښځو د حقونو د نقص یا محدودیتونو په باندې صادر شوي دي. په دوه کې یو محدودیت یا څو محدودیتونه د ژورنالیست او ښځو په ارتباط هم دي. متاسفانه د ښځو د حقونو وضعیت په ټول ته معلوم دی. هغه حقونه چې په نوره نړۍ کې څه ځي څه اسلامي وادونه دي څه غیر اسلامي وادونه دي ډیر ازادانه ورته لاسرسي لري لکه تعلیم تر لاسرسي چې اساسي حق دی متاسفانه حتی د دې حق نه هم خزیون جوړی محروم دي چې دا یو خوازیت نه دی
اغلی همدرد تاسو د یوې لیدونکو په توګه د یوې افغاني میرمنې په توګه چې تاسو به هم افغانستان رسنۍ ګوري او تعقیبوي به څه بدلونونه ویني په تیرو دوه نیمو کلونو کې په خوا افغاني رسنۍ څنګه معلومېدلې او اوس څنګه معلومیږي څه توپیر لري
توپیرونه خو بیخی ډیر دی به هدا ډیر دی اولا هغه رسنۍ او څومره رسنۍ چې فعال وي هغه اوس نیمایي هم متاسفانه نه دی پاتې ډیری رسنو خپل فعالیتونه بند کړی دي او په ځینی رسنۍ کې هغه د خځو او د نرو یو تساوي حضور چو مساوي حضور چو هغه ډیر زیات متضرر دی یا په کې توپیر راغلی د خځو ګډون ډیر ضعیف دی هغه هم صرف په همدې مرکز رسنۍ کې یعنی کابل رسنۍ کې متاسفانه ولایاتو کې حتی په رادیوګانو کې صرف د خځو غږونه نشریږي هم خځې محدود دي او نشي کولای چې خپل دندو ته ادامه ورکړي او همدارنګه په مرکز کې هم د خځو چې ګډون کوي په رسنۍ کې وظیفې دندې لري تر اوسه هم د ډیرو محدودیتونو سره مخ دي مثلا دوی د کور نه باید کله چې دندې ته ځي محرم ورسره اوسي تاسو یې ظاهري بڼه وینئ چې باید خپل مخ مثلا څرګند ټول مخې څرګند نشي د ماسک نه باید استفاده وکړي په داسې حال کې چې شرعي قانون په اساس چې موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو باندې عیار یو همیشه هغه د خځې یعنی دغه مخ کیدلای شي چې ښکاره اوسي د لاسونو سره مګر نورې جابې دقیقا چې موږ همیشه مراد کړی او موږ هم طرفدار یو خدغه محدودیتونه چې پروسه یو کې وځه شوې دي د یو ډیر لوی توپیر دقیقا چې را مې سکرای د پخوانه تر اوسه پورې
اخلي همدرد تاسو د افغان کینیډین وومن فور ګلوبل ادارې مشره هم یې د افغانو میرمنو سره یقینا چې تاسو ډیر کار به هم کوي او د دوی سره باندې کې هم لري کشمیر افغاني میرمنې په شمول د خبريالانې د طالبانو واکمنې دوه وروسته له هوا د پوتو بوریش ولی او کاناډا ته هم داسې ډیری افغاني میرمنې دي چې راغلي دي تاسو د هغوی ننګونی څه ګوري او په خپل په د هیواد بهر د یوې کډوالی په توګه مثلا یا د مهاجرو په توګه د دوی ستونزې سدي آیا د افغانستان او تل په دې معنا دي چې دا غوي ستونزې حل شوې او کنه لای نور ستونزې هم زیاتې شوې دي
زه د یو افغان په توګه چې اوس د یوات نه بهر وسم اول دا وایل غواړم چې هر افغان باور لرم په هر ګوټ د نړۍ کې چې اوس یو ژوند وکړي دوی سره هغه د خپل هیواد مینه تشویش او ټول غمونه یعنی ورسره دی دوی تر اوسه هم په هر ځای دی جسمانه هلته دی مګر فکر او زړه او دا ټول روحان دوی په خپل هیواد کې اوسي بخصوص هغه هیواد کې چې وخت ویني چې خلک د بخصوص خځې د دومره ستونزو سره مخ دي خځې په هر ځای کې دی چې دی زور سره پاړي کې متاسفانه دوی د دې وضعیت ناراضي نه دي ډیر په تشویش دی هر سار موږ د ډیرو تشویشونو سره پیلو او خدای وکړي چې دا وضعیت مثلا یو مثبت بدلون ومومي خځې چې د یواد نه بهر دی اول هم د افغان کنډین وومن فور ګلوبل یو اورګنایزیشن دی چې دا د دې په ارتباط جوړ شوی چې د خځو د حقوقو لپاره یو څه د خوایي وکړ دلته هم د خځو ستونزو ته لاسرسي ولرو او یو څه حل شي متاسفانه افغاني خځې او نر او کورنۍ هر ځای چې خپل ستونزې لري او به ستونزو ژوند دوی نه تیری زکه تاسو ته معلوم دی چې په بل هیواد کې اوسېدلم اسانه کار نه دی هر چا په خپل هیواد کې په خپل ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تحصیل وکړ خپل یو ځان یو خه موقف ته ورسوه خو وخت چې دوی بل هیواد ته ځي کله چې بل هیواد کې استوګن کیږي دوی مجبور دي چې هر څه سفر یا د ابتدایي حالت نه پیل کړي بیا د ساره چې دا ډیر ستونزمن کار دی بخصوص زوانان ته به یو څه اسانه ای مګر هغه څوک چې سنه یو څه پورته دی دا ورته سخت دی چې د سر نه تحصیل کوي او خپل ځان بیرته هغه موقف ته رسېږي چې کوم کې دوی وو نو ستونزې ډېری دي همدې لپاره دغه نه ادم جوړ شوی دی کوچیلته افغان او خځو او خلکو ستونزې نه لرلای اول زه دې ته علاقه مند نه وم چې دا نه جوړ کړم او
تاسو دغه ادارې ته چې تاسو د محل مخ په وړاندې بیا اشاره وکړه، روبینا هندر، تاسو هم یو افغان میرمن او دا سینوري افغان میرمن هم دي چې اوس بهر د هواده دوی هڅه کوي چې یا خو حل ته په افغانستان کې چې کوم افغان میرمن دي دا وي غږ جوړ شي او یا هم کوم چراوتلې دي دا وي سمراسته وکي. تاسو اداره څه کوي، څنګه مرستي کوي د افغان میرمنو سره؟
لکه څنګه چې د دې ادارې په هغه اصول او اهدافو کې هم راغلي دي، دا اداره نه تنها د افغانو ښځو لپاره یا د افغان کمیونټۍ لپاره په کاناډا کې کار کوي، بلکې د دوی اهداف دا هم دي چې دوی به د افغانستان او حتی منځنۍ آسیا هیوادونو په سطح باندې کار کوي. په داسې حال کې چې دوی لاسرسی ورته ولري، البته او موږ د دې طرفدار نه یو چې باید هغه خزې چې افغانستان کې محدودیتونه سره مخ دي دوی ټول دي باید افغانستان او زی او دا یو ناشونه هدف هم دی کوم دا وټاکو. موږ په دې فکر دی یو چې باید افغانستان کې دا وضعیت راش چار څوک خپل ځان پکې اوسا او آرام احساس کا، نو دا د هغ لار نه ده چې موږ دې ته کوشش وکړو او د بهرنۍ هیوادونو سره لابي عادت خوي وکړو چې باید دغه ښځې چې ستونزې لري او محدودیتونه سره مخ دي دوی د هیواد نه را بهر شي. افغانستان زموږ هیواد دی او زه کو مثلا دلته مې مثبت ځینې موقت او هدف دپاره یم، مګر هغه زموږ هیواد دی، اصلي زموږ ټاټوبی دی، هلته موږ ژوند کوو او دا ښځې هم زه غواړم چې همالته ژوند وکړه، مګر دوی ته باید د ژوند هغه هوساینه چې د انسانانو دپاره په نور نړۍ نور اسلامي هیوادونو کې برابر دي دوی هم ورته لاسرسی باید ولري.
ډیره زیاته مننه اغلې روبینا همدار چې راغلی زموږ سره مل شوي، د لیدونکو سره مو خپل نظر او معلومات شریک کړه، تاسو ته ښه شی به غواړو.
تاسو نه مننه.
د دې ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زموږ سره اکرام اسمتی صاحب راغلی چې افغان خبريال دی. سړی مو شي په خیر راغلی اسمتی صاحب خبرونه ته.
سلامونه او درناوی، ډیر مننه چې په دې مهم بحث کې مو ماته هم د ګډون بلنه راکړه.
هله کو اسمتی صاحب ډیره مننه چې راغلی او زموږ سره په دې خبرونه کې ملګری تاسو هم یو افغان خبريال وي، تاسو په افغانستان کې کار کړی دی او اوس له بده مرغه تاسو هم مجبور شوی چې له هیواد ووځي، خو دا مهال افغانستان کې د رسنیو ازادي ته څنګه ګوري، څنګه ارزوي کپلندو ټکو کې راته وایس؟
په افغانستان کې خو د
رسنیو
ازادي په نوم اصلا شتون نه لري، ځکه چې کومې رسنۍ چې هغلته اوس هم فعالیت کوي دوی مجبورې دي چې د افغانستان د اوسنۍ استبدادي ډلې تر حکم او د دوی په خوښه عمل وکړي. په داسې حال کې چې رسنۍ باید خپل ازادي ولري او د ولس او د حکومتونو ترمنځ چې په پام کې دي هغه درنا ورک. نو په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ د سختو فشارونو له امله خپل ازادي نه لري او خبريالان هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی نشي کولای چې په خپلواک ډول په ډېریو موضوعاتو چې ډېر عادي موضوعات هم بلل کېدای شي دوی خبري وکړي یا مور باندې ریپورت جوړونه وکړي. نو دا هغه ستونزې دي چې نظر هیرو کلونو ته په افغانستان کې اوس د رسنیو د ازادۍ پر وړاندې ستر خنډ دی او خبري اعلانې لګونو ستونزې سره مخ کړي دي.
اسمتی صاحب، تاسو هلته په افغانستان کې کار کوو او لکه د خپل شخصي کیسه د لیدونکو سره شریکې کله راووتلی، تاسو ولې راووتلی له افغانستان او د دې ترڅنګ دا چې داسې سمو کوم بندیزونه و چې تاسو هغه نه غوښتل چې د هغه تابع اوسئ اولی؟
په افغانستان کې معمولا لکه چې طالبان وخت ورسېدل خبريالان له سخت ستونزو سره مخ شول. دوی په آزاد ډول نشوي کولای چې خبريالان چې کوم ازادي لري حداقل هغه ازادۍ ته درناوی وشي یا هغه ازادي پر ځای پاتې شي، بلکې یوازې هغه شان وس خبريږي او په هغه وخت کې چې زه هلته وم خبرېدل چې د طالبانو په فکر وو او کداغه سی او څو چې مثلا د خلکو خبرې وي، د خلکو ستونزې وي، د ولس ستونزې وي، په دغه سه مواردو کې خبریال هم ملامت وو او بالاخره دای مجبور وو چې استخباراتو ته لاړ شي، دای مجبور وو چې کورنیو چارو وزارت کې ساتونه ساتونه توقیف شي او حتی شکنجه شي، حتی ووهل شي. ډیری خبریالان د همدغه عمله اړ شول تر څو هیواد پرېږدي، خاوره پرېږدي او خپل مسلک پرېږدي. نو زه هم یو له هغو خبریالانو وم چې نظر اوسنی وضعیت ته په کتو په افغانستان کې هلته خبریالان هغه خپل ازادي نه لري، او د کومو خبریالانو سره چې اوس هلته خبرې کومه دوی حتی دې ته نه حاضرېږي چې د رسنیو سره خبرې وکړی شي. پرته له خبریالانو عادي خلک دې ته نه زړه نه ښه کوي چې له خبریالانو سره خبرې وکړي، له رسنیو سره خبرې وکړي، نه له بهرنیو رسنیو سره بلکې له خپلو افغان رسنیو سره. نو دغه محدودیتونه وو او دغه ستونزې دي چې بالاخره د رسنیو وضعیت ورځ په ورځ ټکنۍ کېږي، خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي، بالاخره د وطن پریښودو ته اړ کېږي، اړ کېږي تر څو مهاجرت ته مخه کړي چې د مهاجرت او د نورو هیوادونو ستونزې خو ښکاره دي.
امانه نسبتی صاحب بحث به دوام ورکو، خو واړو د پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په اړه هم یو ریپورت تلیدونکو سره شریک کو چې په منطقي باندې تمرکز کوي. د مطبوعاتو د ازادي لپاره کارکونکو نړیوال تنظیمونه د ډیری مودې راهسې پاکستان د خبريالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شاملوي. د پاکستان حکومت وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب ممکن کول یا کول لپاره یو قانون سازی هم کړی ده، خو په پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونه تور پوري کوي چې په هواد کې د رائے د اظهار قوانين نه عمل کیږي. تفصیل یې د اسلام آباد څخه د وقار احمد په ریپورت کې ګورو.
په کال 2021 کې د دوو مهمو قوانینو په منزورولو سره پاکستان د نړۍ لومړی هواد شو چې په رسمي ډول د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ کړو. خو په پاکستان کې صحافیان وای چې په یاد قوانینو عمل اوس هم لوی مشکل دی. د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت تل دا دعوه کوي چې پاکستان کې مطبوعات آزاد دي او د صحافیانو زورولو کې د ریاستی ادارو څه کردار نشته. خو بیا څېړونکي وای پاکستان کې د داسې قانون سازۍ هڅې هم شوي چې په ظاهره مقصد د آزاد میډیا اواز غلي کول وي.
بد مرغه چې هر کله پاکستان کې د رائے اظهار په حق راسته قانون سازی کېږي، نو موږ په دې یره کوو چې دا یو جابر ریاست دی او دا ریاست همیش قانون غلط استعمال کوي. دا ریاست همیش داسې قوانینو له امله هغه اوازونه غلي کوي کوم چې د ریاستي ادارو غلط تګلارو باندې تنقید کوي.
د پاکستان دستور د رائے د ازادۍ خبره کوي او پاکستان کې نږدې هر یو حکومت هم دا دعوه کوي چې په میډیا هیڅ قسمه بندیز نشته. خو د میډیا په چارو نظر ساتونکې ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې د پوزي ډیکټیټر ایوب خان حکومت جوړېدو سمدستي ورستو هغه وخت د اخبارونو سنسرشپ پیل شو او د سنسرشپ دا لړۍ اوس هم روانه ده. سیډونکې وایي جمهوری حکومتونو هم داسې قوانین جوړ کړی دي چې د رائے په اظهار قدغن لګوي چې یو پکې 2014 کې جوړ شوی پیکا قانون دی.
ہمیشہ سے حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کے
پاکستان کی دغشان قانون سازی د حکومت نزیات د ریاستی دارو یا اسٹیبلشمنٹ پر خو خجوری گی د دې مقصد پاکستان یا سیاست مداران پر عزت خبرونه ادرول نبی خو په اسٹیبلشمنٹ باندې سوک تنقید کوي د هغی आवाज غلی کول وی دغشان حالاتو کې چې دلته د جبر ماحول دی آزاد خبر کول ممکن ندی زکه چې وړاندې به وازی خبري اعلان زورول کېدل او اوس دوی سره سره د دوی فامیل هم زورول کی
د ورلد فریډم انډیکس کال 2023 تر مخه د رائے د اظهار په حق لا یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکې پاکستان په یو سل 55 درجه او یعنی پاکستان کې د رائے په اظهار یو شمیر قدغنونه دي. دغه شان فریډم نتورک سو واری پاکستان د خبريالانو د پاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوم لړکې شامل کړي دي. د ادارو رپورټونه وایي پاکستان کې یو شمیر خبريالان وژل شوی دي.
نننا لس کالا اڑان دی پوری با پاکستان کی ډیر خبریالان وجل کی دل خو اوس دا لړې ادرې دلی دا د دې دا مطلب نه دی چې حکومت صدا سی ګامونه واغستل چې صحافیانو حفاظت ممکن شو، بلکې صحافیانو او مطبوعاتي ادارو خپل په هغه موضوعات خبرې پریخي دي چې د صحافیانو د قتل وجبا جوړېدل.
د خبریالانو زورولو سره سره پاکستان په میډیا د بندیزونو هم تاریخ لري. اوس په پاکستان کې په صحافیانو بدنی تشدد سره سره دوی په ضد آن لائن کمپاینونه هم پیل کیږي.
آپ کو نہیں ٹرول کیا جاتا
دی صحافی آن لائن ٹرولنگ نہ صرف آغا خبریال تا خدا ہی ٹول فامل تا ذہنی تشدد اور کوی ظاہر تا شدا یو منظم کار دے اور ریاستی دارو پا خوخ کی گی.
د بشری حقوقو تنظیمونه په پاکستان کې خبريالانو سره د حکومتي چارواکو او په خصوصي توګه د امنیتی ادارو په چلند تشويش اظهار کوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
بیا هم مننه د ملتیا څخه مو چې زموږ سره په خبرونه کې مالیا زو. بیا هم د خپل قدرمن میلما ولوري ته اسمتی صاحب را سره مالای. اسمتی صاحب، د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د جمهوریت اسلامي دولت له سقوط وروسته د طالبانو له راتلو سره په افغانستان کې د فعالو شپږ سوه رسنیو نیمایي د اجرا شویو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. تاسو څنګه ګورئ دې مسئلې ته چې څومره افغانستان کې رسنۍ اغیزمنه شوې دي، او په تیرو شلو کلونو کې افغانستان رسنۍ څومره پرمختګ کړی وو او بیرته څومره په شا شوې دي؟ که په دې باندې لغونه بحث وکړو.
بله، په تیرو څو کلونو کې رسنۍ د پام وړ پرمختګ درلود. ډېر کم ارتیا و چې ترڅو رسنۍ خپل نهایی وضعیت ته ورسیږي او یو غوره ځای خپل کړي په نړیواله کچه، اما د وضعیت په بدلون سره دغه هر څه خراب شول او تر ډیره رسنۍ چې اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه اقتصادي ستونزې دي چې رسنۍ نشي کولای چې خپلو کارکوونکو ته البته هغه څه امکانات چې وي هغه برابر کړی شي. زه عمده دلیل دا بولم چې رسنیو کې معمولا هغه څه خپرونه چې باید خپرېدلی هغه نشته دي، لیدونکي له لاسه ورکړي دي، تفریح نشته ده، موسیقي نشته ده، تعلیم نشته دی، بس یوازې د رسنیو نه د دغسې شیانو په ډول استفاده کیږي چې د طالبانو د چارواکو ویناوې خپرې شي، دوی نمایشی پروژې خپرې شي او اصلي موضوعات پاتې دي له رسنیو نه. نو دا هغه ستونزې دي چې رسنۍ اوس خپل محبوبیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي او نشي کولای چې که د اعلاناتو له برخې وي یا د نورو برخو وي خپل امکانات
پر
برابر
کړلی شي. اسمتی صاحب، وړاندې موږ د نورو میلمنو سره په دې بحث کوو. خپل دا مهال په افغانستان کې طالبانو واکمنۍ لاندې خبریالان وایي، څېړونکي وایي، رپورټونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی ډېر زیات محدود شوی دی، خو بیا د دې تر څنګ ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا وایي چې د رسنیو سره ډېر زیات همکاري کوي. که په دې وخت کې کوم څه رول لوبوي دا مهال ټولنیزې رسنۍ د نورې میډیا سره؟
بله، فعاله رسنۍ خو په ټوله کې ډېر یو مهم رول لري. طالبان غواړي چې د نولسمې پیړۍ په څیر خلک په د معلوماتو او اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ په یو خلاق واقع کړي او خلک د هېڅ شي نه خبر نه شي، بس رسنۍ یوازې د تبلیغاتو یوه لاره وي او د دوی ترانې پکې خپرې شي، دوی ته اعلانات پکې وشي. نور که څه خلک ستونزې لري او د افغانستان اساسي ستونزې وي، هغه په خپل ځای پاتې شي. لکه څنګه چې اوس موږ شاهدان چې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په دغسې وضعیت کې راګیر شوي دي، نو په دوهم قدم کې فعاله رسنۍ دي چې اوس په افغانستان کې هر هغه څه چې د بشر حقونو په تړاو وي، د میرمنو د حقونو په تړاو وي، په ټوله کې د افغانستان په هر کونج کې چې هر څه وي یوازینه لار او د شریکولو لار یې دغه خاله رسنۍ فعال دي چې خلک کولای شي ور باندې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه دي. ځکه طالبان نه غواړي چې د افغانستان له حقایقو په افغانستان کې د روان وضعیت په افغانستان کې د ناوړه کړنو نه پرده پورته کړي او نړیوال په دغه باندې خبر شي. نو د خاله رسنۍ رول په دغه برخه کې د پام وړ دی، ځکه خو موږ څو وخت مخکې د طالبان له لورې د دې شاهدان وو چې دوی وایي چې فیسبوک باید وتړل شي په افغانستان کې، ځکه د دوی پر وړاندې پروپاګند پکې پیدونکی دی او ځینې رسنۍ چې بیا آلریډي دوی پکې فعال دي او غواړي د ځینو پخوانیو اشخاصو خبریالانو چارواکو د دوی د اکاونټونو د وریفایل لاره خپل تبلیغات وکړي لکه ټویټر یادوم. نو په هغه کې دوی شته دي او فعال دي پکې، خو د فیسبوک په ګډون ځینې نورې فعال رسنۍ چې دي د دې رول ډېر مثبت یادوم. د دې په برخه کې چې نړۍ او د افغانستان بیرون خلک د افغانستان له حقایقو خبروي او یوازینی لاره
اسمتی سیب څنګه چې تاسو یادونه وکړله په پاکستان کې هم داسې هڅې په وار وار شوې دي د ریاست لخوا چې هغه ایکس رسنۍ بند کړي یا په خوانی ټویټر په یو څه وخت د پاره بند کړي وو او همدارنګه نور هڅې هم کوي چې ټولنیز رسنۍ یا خواله رسنۍ ډیر زیات خپل کنټرول لاندې راولي. خو دا په دې وخت کې یا په دې لسیز کې د امکان وړ خبره تر اوسه خو نه ده. خو وړو چې یو اخیری پوښتنه کلن جواب راکړي، وخت زموږ سره ډیر لږ پاتې دی، تاسو دا محل وینئ چې افغانستان کې رسنۍ که هغه حکومتي دي او که غیر حکومتي دي دا ټول د طالبانو د واکمنۍ لاندې دي، د کنټرول لاندې دي؟ خپل حکومتي رسنۍ هم تاسو وینئ، ملي ټلویزیون چې ډیر خلک ګوري، څه ګومان کوي چې طالبان دغه رسنۍ څخه څنګه کار اخلي؟
دوی یوازې د خپل حکومت هغه نیمګړتیاوې چې نه باید داسې شوي وای او نه باید داسې وشي، ځکه رسنۍ د یوې مدني ټولنې په جوړېدو کې رغند رول لري. نو د دې پر اساس باید رسنۍ آزادې وای، مطبوعات آزاد وای، خلک آزاد پرېښودل شوي وای، د بیان ازادۍ ته احترام شوی وای او خلکو کولای شوی خپل ستونزې او د افغانستان د راتلونکي په تړاو ځینې اندېښنې، سوالونه او پوښتنې ګرځېګنې شریکې کړي وای. چې بدبختانه وایم په افغانستان کې دغه وضعیت ډېر په ټیټه کچه باندې دی یا هم په بیخي نشت حساب دی. نو طالبان یوازې ځینې رسنۍ چې د دوی په واک کې دي لکه ملي ټلویزیون، لکه ځینې نور ټلویزیونونه چې اکثره د دوی د پروژو یا مثلا په افغانستان کې د څو متره سړک د پخېدو یا د ځینې کوڅې د پخېدو یوازې دغه خبرونه پکې خبري. حال دا چې په افغانستان کې ډېر څه اوس کېږي، په تیرو دریو میاشتو کې تقریبا تر 300 شاوخوا کسان په چاودنو کې وژل شوی دي د ریپورټونو پر اساس. د دې په تړاو پوښتنه نه کیږي او همدا ډول په افغانستان کې پټې وژنې روانې دي. د افغانستان سره سره دغه وژنې د څه کارندوی کوي؟
ډیره زیات مننه اسمتی صاحب، ډیره زیات مننه، ډیر ښه معلومات، ګټور معلومات مو دلیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه شی به غواړو، ښه چاره ولري.
ډیر مننه.
پدې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د ریبه ګران ولیدونکو او ورېدونکو، تاسو د میلمنو نظر واورید چې په افغانستان کې رسنۍ او فکړه وغږېدل چې دا مهال د طالبانو د واکمنۍ لاندې په خبريالانو په میډیا او رسنۍ باندې ګڼ شمېر بندیزونه لګېدلې دي. زه د دې خبرونې قربانه منظر شهید ووم او د خبرونې پروډوسر وو عبدالحسین. از تاسو څخه خو اجازه د ملکیامو مننه کوم چې سره په پروګرام کې مشوي. تاسو په لوی الله خارو سلوړه او آواز او سیدا لا پمانه.